رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. وخت په واشنگتن کې د ماخام نیوي او په افغانستان کې د کابل پر وخت البته د سهار 15 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل کړو. په لمړي سر کې د مهمو خبرونو غټ ټیکاوري. د طالبانو یو جګپوړي قمندان ویلي دی چې د هغوی مشر ملا اختر منصور پرون مشوي دی. د فدرالي تحقیقاتو ادارې په کالیفورنیا کې د هغه برید پاړه چې 400 کسان پکې ووژل شول د ترګری له نظر دغه برید سیړي. او ترکی خپل د پاوز یو کنډک عراق ته لګلې ده. پروانه خبرونه کې درنودونکو چې نیم ست په دوام کې د راپورونو په برخه کې به ووري چې افغان حکومت ویلي دی د هغه حکومتي مامورینو سره حساب کتاب کوي چې په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. او د پکتیکا ولایت کې د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې 50 یا پسلو کې نجونی تعلیم ته لاسرسی نه لري. دا راپورونه زمنګ د راپورونو په برخه کې اوري، خو لمړی پوره خبرونه ز اشرف الله رحیم زوی وایم. او دا هم پوره خبرونه. د طالبانو یو جګپړی قمندان وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور پرون د خپل زخمونو د لاس عمل شوی دی. د قمندان ویلي دی چې شیخ حیبت الله اخونزاده چې د ملا منصور مرستیال دی د نوي مشر په توګه به وګمارل شي. د قمندان همدارنګه ویلي دی زه سل په سلو کې یقین لرم چې ملا اختر منصور مل شوی او په خپل شیخ حیبت الله اخونزاده او د طالبانو امارت به په مناسب وخت کې د هغه مړینه تایید کړي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله په خپل ټویټر کې لیکلی و چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور د کوټې په ښار کې په خپل منځي شخړې کې زخمی شوی و، خو دا خبر په مستقل ډول تایید نشو. په همدې حال کې د طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد د خپل مشر د مړینې خبر رد کړی، وایي کوښښ کوي چې هغه پیدا کړي او غږ به یې ډېر زر خپور کړي. د تحقیقاتو فدرالي اداره یا اف بی آی د کالیفورنیا برید د ترګری له نظره پلټي. د امریکا د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي چې د هغو معلوماتو او حقایقو په بنسټ چې دوی ترلاسه کړي اوس دغه پیښه د ترګری له نظره پلټي. اف بی آی وایي هغوی په دې خاطر دا پیښه د ترګری له نظره څیړي چې دوه امریکایي منابعو د جمعې په ورځ وویل چې د سان برناردینو د ډلیزې وژنې ښځینه برید کوونکې 28 کلنې تشفین ملک په ظاهره د اسلامي دولت د ډلې د مشر ته بیعت کړی و. د ای پی آی د ادارې مشر جیمس کومی په دې اړه داسې وویل:
To make sure you understand that this is now a federal terrorism investigation led by the FBI.
اوس تحقیقات فدرالي ادارې سره د ادارې په مشرۍ کې او د ترګری له نظر ورته کتل کیږي، ځکه چې په قضیه کې د سخت دریځ کېدنې نه موندل شوې او خای چې هغه د بریټ د کومي بهرنۍ تروریستي ډلې په لمسون کړی وي. په لاس انجلس کې د ای بی آی د ادارې مرسیال ډیوډ بورج وایي دا چې د برید لپاره ښه پخت تیاری نیول شوی و. دا ثابتوي چې هغه یو تروریستي برید و. هغه لی بورج د کومې خاصې نښې نوم وانخست، خو زیاته کړه چې د پیښې په ځای کې یې مات شوي تلیفونونه او ځینې نور شیان پیدا کړي دي. خو ای بی آی وایي د فیسبوک د پوسټ چې لیدلی مګر تر اوسه نه ده تایید شوی چې په رښتیا هم د لیکنه تفشین کړې وه که نه. په همدې حال کې د فاروق د کورنۍ مدافع وکیل محمد ابو رشید په یو شمیر مطبوعاتو انتقاد وکړ چې د تحقیقاتو نه وړاندې ویلي دي دا یو تروریستي برید دی.
I think the idea of terrorist has been reported since this
د کوم وخت نه چې پیښه شوې ده په مطبوعاتو کې ویل کېږي چې دا یو تروریستي برید و. زه وایم چې مطبوعات خپل راپور د نوي معلوماتو پر اساس وکړي. کچېره دا ثابت شي چې برید د اسلامي دولت په لمسون شوی دا به په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د میاشتې د 18 مینیټې د تروریستي بریدونو نه وروسته لومړی تروریستي برید وي. د تفشین ملک کاکا جاوید ربانی په یو مرکه کې ویلی دی زه حتی د تصور هم نشم کولای چې زما د کورنۍ یو څوک دا کار وکړي. هغه دا وایي چې د ملک پلار له 15 کلو راهیسې چې د خپل کورنۍ سره سعودي عربستان ته تللی زیات سخت دریځ شوی و. خبرونه د امریکا غږ آشنا راوړي. د ترکی چارواکي وایي یو پوځي قطعي د عراق د موصل په ښار کې ځای په ځای کړی ده چې د عراقي ځواکونو سره په ګډه د اسلامي دولت یا داعش په خلاف تمرین وکړي. امریکایي چارواکو امریکا غاګ ته وویل چې د اسکر د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په چوکاټ کې نه دی بلکې د عراق او ترکیې ترمن د توافق پر اساس حالت ځای پر ځای شوې دي. عراقي چارواکو وایي د اسکر د موصل خار د دوشيقي په سیمه کې ځای پر ځای شوې دي. د موصل خار د اسلامي دولت په لاس کې دی. د ترکیې د خاص عملیاتو ځواکونو په خوا هم په عراق کې د داعش په خلاف جنگیدونکو ځواکونو ته روزنه ورکوله. د ترکیې مطبوعات وایي د نوی عسكر چې زری موټر او ټانکونه هم ورسره دي د دغو ځواکونو ځای به ونیسي. یو امریکایي چارواکی د نوم نه خودلو په شرط امریکا غږ ته ویلي دي چې د ترکیې د ځواکونو یو کنډک د عراق په سرحد کې ځای په ځای شوی دی. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې د یو شمیر غربي چارواکو د قوله چې نومي نه د خصل شوی ویل دي چې د پاریس د بریټکونکو شبکې په برتانیې کې د زینو کسانو سره اړیکه درلودې. دوه غربي چارواکو ورسپانې ته ویل دي چې د برتانیې د برمنګم په خار کې څو کسانو د عبدالحمید اباوت سره اړیکه درلودې چې د پاریس د بریډونو اصلي ترهکونکو شمیرل کیږي. په خپل لندن تر اوسه په رسمي ډول نه دی ویلي چې آیا د پاریس بریټکونکو په برتانیې کې د کومچا سره اړیکه درلودې او کنه، خو راپورونه وایي چې جهادي ډلې خای د ټولنیزو شبکو لارې په برتانیې کې زینو کسانو سره اړیکه ولري. سپینمانی وایي جمهور رئیس براک اوباما او د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون د جمعې پر ورځ اسلامي دولت یا داعش په خلاف د جګړې په اړه خبرې کړې دي. د دغه خبرونه یو ورځ وړاندې د برتانی هوایی ځواکونو د لومړي ځل لپاره په سوریه کې د داعش په مرکزونو بمبارد پیل کړ. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي دواړو مشرانو په دې موافقه وکړه چې هر هیواد کولی شي د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې ورګډ شي، خو شرط دا دی چې پوځي او سیاسي هدف په سوریه کې د ائتلاف د نورو هیوادونو په شان وي. سپینې ماڼۍ همدارنګه وایي چې د برتانی صدر اعظم د کالیفورنیا د سن برنارډینو په ښار کې د 14 کسانو د وژل کېدو په خاطر خپل غمرزي هم څرګند کړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ترنوندونکو وخت په واشنگتن کې د مخام 2:00 او 2:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه اورئ او د هم د خبرونې لمړی مطلب. افغان حکومت ویلي دي د هغو حکومتي مامورینو سره حساب او کتاب کوي چې د کار په رسمي وخت کې د حکومت پر ضد لاریون کې برخه اخیستې وه. د مدني ټولنې فعالینو د حکومت د پریکړه غندلې او پرونی په دې حق لا په کابل کې مظاهره هم کړې وه. تفصیل د کابل نه د اکرام شینواری راپور کوي.
د مدني ټولنو د پالینو د پرلپسې اعتراضونو سره سره د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د حکومت د هغو ملکي او امنیتي کارکون سره به د کار د قانون له مخې عمل وکړي چې په حکومتي ادارو کې د کار په ځای په لاریونونو او اعتراضي غونډو کې برخه اخلي. د افغانستان د وزیرانو شورا نږدې 2 اونۍ وړاندې د حکومت د هغو ملکي او امنیتي کارکوونکو د عدلي تعقیب پریکړه وکړه چې په کاري ساعتونو کې په حکومتي او امنیتي ادارو کې د کار په ځای د عقرب د میاشتې په 6مه د حکومت پر ضد په یو پراخه لاریون کې برخه اخیستې وه. د افغانستان د اجرایي ریاست دویم مرستیال جاوید پیصل امریکا غږ ته وویل چې هیڅوک باید د انارشۍ خواته مخه نه کړي.
پریکړه پر دې باندې سوی وچ قانون باید تطبیق شي. د کار په قانون کې وضاحت لري چې مامور د سهار له 8 تر 4 بجو په وظیفه کوي. امنیتي ځواکونه په هر ځای کې چې مقرر شوي دي په هماغه ساحه کې باید واوسیږي تر څو خلک که مظاهره کوي که بل فعالیت کوي چې په اړه زړه سره خپل کار وکړي چې امنیتي ځواکونه پر پیره دي او د هغوی ساتنه کوي. کله چې حکومت قانون تطبیقوي د دې په مخ کې ممانعت انارشي ده او هیڅوک باید دې لپاره هڅه ونه کړي چې انارشي جوړ شي او د قانون د تطبیق ځای انارشي ونیسي او انارشیزم نور هم پسې زیات شي.
د اجرایي ریاست دویم مرستیال ویل چې د ټولو هغو مامورینو او په ځانګړي ډول د امنیتي مامورینو پر وړاندې به د افغانستان د کار قانون تطبیق شي. جاوید پیصل ویل چې حکومت اوس دغه سي مامورینو په باب معلومات راټولوي.
که چیرې ثبوت شي چې هغوی په کاري وخت کې تللی وه او وظیفه پرې شوه، د هغوی پر ضد به د کار د قانون سره سم اجرات کیږي.
د اجرایي ریاست دویم مرستیال د هم وویل چې افغان حکومت د اساسي قانون شپږ دېرشمې مادې ته چې د بیان ازادي د خلکو حق ګڼي ملاتړ کوي، خو د دې سره سره د قانون په تطبیق هم ځان به کلب ګڼي. د عقرب د میاشتې په 6مه ورځ په زرګونو کسانو زابل په ولایت کې 2000 مسافرو څخه د داعش ډلې لخوا د سرونو د پرې کولو په غبرګون کې د ارګ مخته پراخه لاریون تر سره کړ چې په روسي او شیبو کې په تاوتری خالي بدل شو. د وزیرانو شورا د دې پریکړې وروسته د مدني ټولنې یو شمیر پالینو دغه پریکړې د غندنې لپاره په تیرو څو ورځو کې په کابل کې ولرغونډي جوړې کړې دي. دغه غونډه په لړ کې د جمعې په ورځ هم د مدني ټولنې یو شمیر پالینو د وزیرانو شورا د پریکړه وغندله او دا پریکړې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په خلاف عمل وګڼه. د مدني ټولنې یو پال ودود پدرام دی غونډه ویل چې اجرایی ریاستي د دې پریکړې لامل د افغانستان خلکو بخنه وغواړي.
حکومت افغانستان متاسفانه دوباره یک فیصله را صادر کردن که نه
خغلی پدرام ویل ته بعد مرغه افغان حکومت یو پریکړه کړی دا چې دوی باید قانوني تعقیب لاندې ونیول شي. موږ د افغانستان د حکومت او افغانستان د اجرایی ریاست څخه په کلکه غواړو چې د خلکو څخه د بخنه وغواړي او دا ډول پریکړې بیا تکرار نکړي. د دې غونډې نور وینا کوونکو هم ویل چې د بیان ازادي د افغان حکومت د تیرو 15 کلونو د سترو لاسرارونو څخه ده. نو ځکه د دغه وینا کوونکو په خوله د خلکو د چپاولو په زیادي وسخه ملاتړ وکړي.
ترنن کو د امریکا غاګ آشنا رادیو سهارنی خبری خبرونه ورې ده. هم د خبرونه دویم مطلب د پکتیکا په ولایت کې د پوهنې د ریاست مسؤلین وای چې په دې ولایت کې 50 یا 100 کینجونی تعلیم ته لاسرسي نه لري. چارواکي هم درنګوي یغې کوخه کوي چې د قومي مشرانو سره د ګډ کار کولو لپاره د غستونزه حل کی. نور تفصيل د امریکا غاګ آشنا رادیو د خبريال ابراهيم رحيمي پراپور کوي.
د پکتیکا د پوهنې رئیس کو چې اجازه وي چې تخنیکی اسانتیاو د نشتن ترڅنګ ځینې کلتوري مسایل په دغه ولایت کې له زده کړو څخه د نجونو د محرومېدو لامل ګرځېدلې دي. هغه امریکا غږ ته وویل چې د پکتیکا یوازې 15% نجونو ته د لومړنیو زده کړو زمینه برابره شوې، خو زیاتوي چې تقریبا د 50% نجونو راتلونکی له نڅرګن برخلیک سره مخ دی.
کله چې زمونږ نجونې تر شپږمه پورې رسیږي، لاغ نه وروسته ځینې والدین ځینې خلک د دې اجازه نه ورته ورکوي چې هغه په تصنیفونو کې درس ووایي. بله ستونزه زمونږ د خزینه ښوونکو کمښت ستونزه ده چې په ټوله پکتیکا کې لرو. نسبت نارینه ته چې نجونې یو څه کور لیږي او خزینه ښوونکي هم دي، دغه یو دوی ډېرې عمده ستونزې چې پکتیکا کې مونږ لرو.
پکتیکا مجموعاً څه باندې 300 ښوونځي لري چې په دې کې یوازې یو ویش ښوونځي د نجونو دي او شاوخوا ډېر زره نجونې پکې لومړنۍ زده کړې کوي. د جنوب ختیځ ولایتونو لپاره د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ښځو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا څنګه مسؤله زرمینا شمس د پکتیکا د نجونو د غنیمګړې ښوونیز بهیر د ډېرې اندېښنې وړ بولی.
په پکتیکا ولایت کې رښتیا هم همدغسې زیاتر نجونې او هغه ته ښوونې او روزنې ته لاسرسی نه لري. یو څه محدود هغه ځایونه کې چې مثلا اجازه لري او کورنۍ مثلا په کابل کې یو نور ځایو کې تحصیل کرده کورنۍ ده، هغه لکه اجازه لري.
په همدې حال کې د پکتیکا والی امین الله شاریخ چې یو ښوونیز پروګرام ته خبرې کولې، په یاده شوې برخه کې پر ځای حکومتي مسؤلینو سربیره پر ولسی خلکو د ناغېړې پړاو اچوله. هغه وویل
پکتیکاوال مشران دې نه خفه کیږي، هغه په هر سوي چارواکو په لکه څنګه چې لازم وه د دې ولایت ولسونو ته توجه کامه کړي، او په خاص ډول باندې د علم معرفت پوهنې او زده کړې په برخه کې زمانه د پکتیکا ولسونه د پکتیکا علما د پکتیکا مشران د پکتیکا ځوانان فقط او فقط رانه غواړي مکتب معلم
او د دې شرایط راته برابر. ولی امین الله شارق زیاته کړه پوره هڅه کوي چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې پراته خندونه لري او د ولایت په لری پروتو سیمو کې ورته اساسي زمينه مساعده کړي. د دې ترڅنګ د پکتیکا د پوهنې رئیس کو چې اجازه هم وایي چې ښوونځي ته د نجونو د اجازه په ورکړه کې لولسی مشرانو څخه د مرستې غوښتنه کړي.
مونږ پراخ کمپاینونه په لاره چولی دي د مختلف مؤسساتو لخوا د علماء کرامو سپینګیرو مشرانو له لوري تر څو مونږ کولی شو په پکتیکا کې دغه فرهنګ چې نجونې د شپږم نه پورته ښوونځیو ته اجازه نه ورته ورکوي او هغه اجازه ورته ورکړي.
په پکتیکا کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د ښځو د حقونو د ملاتړ او پراختیا څانګې مسؤله زرمینه شمس له خلکو غوښتنه کوي چې په زده کړو سره د خپلو نونو او خویندو راتلونکی روښانه کړي.
چې سبا روز دوی ښه معلمین شي، ښه ډاکتران شي، ښه انجینران شي او ښه سارنوالانو تر قاضیانو پورې چې دوی مخځې چې خزانانه په هر ارګان کې خپل مشکلات مستقیم هغوی ته ویلی شي.
په همدې ترڅ کې د افغانستان د پوهنې وزارت خپل ویبپاڼه لیکلي کوښښ کوي چې په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې شته خنډونه لرې او د ښه کیفیت زده کړو زمینه ورته برابره کړي. سرچینې د خبره داسې مهال کله چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې د ګواښونو یا د جی ای سی پروګرام قرارداد چې په 2018 کال کې پای ته رسیده تر 2018 میلادي پورې له انګلستان هیواد سره تمدید کړای شو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او درنوندونکو دا هم د رواني خبرونه ورسته مطلب د افغانستان په شمول کوم کډوال چې غوړي د بلغاری او سربیا په لار په غیر قانوني توګه ځانونه لویدي اروپا ته ورسوي کله چې یونان او یا ترکیه نه هغه بلغاری ته ورسیږي د هیواد پولیس لخوا وهل ډبول کیږي او شکوي په مرکې د بلګراد نه د امریکا غاک د خبريال راپورټ چې زمونږ همکار سید سلیمان شاه بيدرته درووروي.
It isn't difficult to find refugees who've traveled through
Balkan. دا خبره اوس هیڅ مشکل نه ده چې څوک په ډېر اسانۍ داسې یو مهاجر ونمومي چې د بلغاری په لارې سفر کړی او د هغه هیواد د پولیسو په لاس د ناوړه سلوک او ظلم قصدې بیان نکي. د سربیا سرحدي ښارګوټی ډیمیټروګراد چې د بلګراد اوسیدونکو ورته په اصطلاح افغان پارک نوم ورکړی دی دا وخت په کې د افغانستان په شمول د مختلفو ملکونو کډوال پراته دي. داسې یو کس په کې ونه لیدل شو چې د بلغاریې د پولیسو د ظلم او شوکې نه په لاره کې په امن راغلی. د بسم الله په نوم یو 14 کلن ځوان چې خپل ځان د افغان په نامه معرفي کړ او وایي چې ځکه تښتېدلی چې طالبانو د هغه په وینا غوښتل د ځان سره ملګری کړي. بسم الله په اردو ژبه خپله قصه امریکا غږ ته داسې بیان کړه. نه یوازې دا چې په لاره کې د بلغاری پولیسو زه او زما دوه نور کمومر ملګري وهلو. ټولې پیسې چې تقریبا 200 یورو کېدې ویشو کولې او موبایل ټلیفونونه نه هم په زور واخیستل. اوبه او د خوراک او څښاک شیان رانه یوړل او خپل سپي راپسې راخوشې کړ او وې داړلو. یو بل کوم رضوان په هغه زخمونه امریکا غاکته وخدل چې د بلغاری د پولیسو د سپو د داړو لاملې په څنګل او ماړوندونو کې موجود وو. لوی دزی او شمالي اروپا ته د تاګ لپاره د افغانستان او منځني ختیځ مهاجرین د بالقان د ملکونو په شمول په نورو ډیرو لارو ځي. د بلغاری لاره دومره زیاته مصروف هم نه ده. کوم ظلمونه چې پولیسي له کډوالو سره کوي اوازې هغو خلکو ته رسیږي چې له ترکیې نه په دغه لاره باندې اروپا ته د سفر کولو نیت لري. په بلګراد کې د بشري حقوقو د مرکز غړې میرمن نیکولینا ملت چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون په مالی مرسته خپل دفتر چلی وای د کډوالو سره د بلغاری د پولیسو د ظلم او تیری په باب په مطبوعاتو کې خبرونه خپاره شوې دي. چارواکو ته رسې پورې د دغه پیښو نه غندنه کړې او نه یې تبصره کړې ده. کوم خلک چې له ترکیې نه سربیا ته را رسیدلي دي وای چې د بلغاری پولیسو زیات شمېر کډوال د توفنګچو په کندغونو او قمچینو وهل او مجبور کړل چې بیرته ترکیې ته ولاړ شي. او کوم کسان چې سربیا ته را رسیدلي دي د پولیسو لخوا د وهلو او شوکې شکایت کوي. میرمن نیکولینا ویل:
I have documented
او د درنډونکو د خبرونو په دغه وخت کې د مهمه خبرونو لنډي زوري د طالبانو یو جګپړی قومندان وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور پرند خپل زخمونو د لاس عمل شوی دی. د قومندان همدارنګ وایي چې شیخ حیبت الله اخونزاده چې د ملا منصور مرستيال دی د نوی مشر په توګه به ومارل شي. د قومندان همدارنګ ویلي دی چې سل په سلو کې یقین لرم چې ملا اختر منصور مړ شوی او خپل شیخ حیبت الله اخونزاده او د طالبانو امارت به په مناسب وخت کې د هغه مړینه اعلان کړي. اف بی آی د کالیفورنیا برید د ترګری له نظر پلاټی د امریکا د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي چې د هغو معلوماتو او حقایقو په بنسټ چې دوی ترلاسه کړي وز دغه پیخه د ترګری له نظر پلاټنې باید وپلاتل شي. ای بی آی وایي هغه په دې خاطر د پیخه د ترګری له نظر چېړي چې دوه امریکایي منابع د جمعې پر ورځ وویل د سان برناردینو د ډلیزي وژنې خزینه برید کوونکې په وشکلنې تشفین ملک په ظاهره د اسلامي دولت د ډلې سره تابعیت کړی و. خو بی آی اف بی آی وایي د فیسبوک د پوسټ لیدلای مګ تر اوسه نه د تایید شوی چې پرېکړه هم د لیکنه هغې کړې وه او کنه. د ترکیه چارواکي وایي یو پوځي قطعي د عراق د موصل په خاکه ځای په ځای کړی دی چې د عراقي ځواکونو سره په ګډه د اسلامي دولت یا داعش په خلاف تمرین وکړي. امریکایي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې د عسکر د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په چوکاټ کې نه دی بلکې د عراق او ترکیه ترمنځ د توافق پر اساس هلته ځای په ځای شوی دی. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې د یو شمیر غربي چارواکو د قوله چې نومې نه دی خصل شوی وایي چې د پاریس د بریټکونکو شبکې په برتانیې کې د ځینو کسانو سره اړیکې درلودې. او سپینه مانی وای جمهوریت بارک اوباما او د برتانیي صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرندو جمعې پر د اسلامي دولت یادایش په خلاف د جګړې په اړه خبرې کړې دي. د دغه خبرونو نه یو ورځ وړاندې د برتانیي هوایي ځواکونو د لمړي ځل لپاره په سوریه کې د داعش په مرکزونو بمباري وکړه. سپینه مانی په ملامه کې بول شوی دوړو مشرانو په دې موافقه وکړه چې هر هیواد کولای شي د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې ورګډ شي خو شرط دا دی چې پوځي او سیاسي هدف په سوریه کې د ائتلاف د نورو هیوادونو په شان وي. او دا هم د افغانستان د څو لوی خارونو د نن ورځې د هوا اټکل د سنتیګراد په حساب په کابل کې باندې د تودوخې لوړ درجه شپږ وی ټیټه به څلور وی اسمان به زایزه وریز وی. په قندهار کې به هم اسمان زایزه وریز وی د تودوخې لوړ درجه پنځه وی ټیټه نه. په هرات کې به اسمان شین وی د تودوخې لوړ درجه څوار لس ټیټه دوه. په مزار شریف کې به اسمان زایزه وریز وی د تودوخې لوړ درجه یو لس ټیټه یو. جلال آباد یو شت لس اسمان وریز او په خوندش کې به نن د تودوخې لوړ درجه یو لس ټیټه به څلور وی اسمان به زایزه وریز وی. تاندې سره درنډونکو د امریکا غاګ آشنا ریډیو د لمړنۍ نیم ساته خبری خبرونه مطالب هم پایته ورسل. نیم ساته وروسته بیا د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو خدمت کې حاضرېږو. تخپل راډیوګانو ترڅنګ وسی لنډ شبو کې دغه خبرونه